ستړي مشي او سهار مو په خیر. السلام علیکم د سهار اته بجې شوې په دې هله چې روغ او جوړو سي په دې خبرونه کې.
ناتو وایي افغانستان کې خطرونه لا هم جدي دي، خو د دوی پرونی غونډې دا پیغام درلود.
د وزیرانو په دې غونډه کې هم دا څرګند پیغام ورکړل شو چې دوی به د افغانستان د ملاتړ د دوام د پرېکړې ملاتړ کوي.
کابل کې پر ښاري موټرو پرل پسې چاودنې، لږ تر لږه لس کسان پکې وژل شوي. د افغانستان په اړه مو ځینو نړیوالو رسپانو ته کتنه کړې او دا به هم واورئ چې د فرانسې ولسمشر له ارمنستانه د آذربایجاني ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځئ په پیل کې خبرونه واورو.
کابل کې د پرون مقام چاودنو لس تنه وژلي. یوناما یو ځل بیا افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او د جګړه ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90% خلک مرستو ته اړتیا لري. بشپړ خبرونه. د کابل ښار په لویدیځه څنډه دریمه ناحیه کې پرون ماښام دو چاودنو لږ تر لږه لس ملکیانو وژل او دولس نورې ټپیان کړل. دا خبره د پولیسو لخوا بېګانه وخته په خپره شوې خبرپاڼه کې شوې ده او دا هم پکې راغلي چې د مرګ ژوبل شمیر ممکن بدل شي. لومړۍ چاودنه ماښام 9 بجې د اهل بیت جومات مخې ته د ولسمشر د امنیتي او سیاسي چارو د صلاحکار محمد محقق کور ته څیرمه د لاین پر یو کاسټر موټر وشوه. کابو سات وروسته بل کاسټر موټر چې د ښاري بس په ډول فعالیت کوو له ورته چاودنې سره مخ شو. د دغو دو چاودنو څرنګوالی تر اوسه نه دی معلوم او مسؤلیت یې هم چا نه دی اخیستی. خبرونه کې د دغو چاودنو تازه حال درکوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت کې یوناما او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د روانې جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه. یوناما وایي د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په غیر مستقیمو حملو کې د تیر اونۍ په دریو ورځو کې لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي دي. دغه ادارې پرون په ټویټر کې لیکلي چې په کندهار، هلمند، روزګان، سرپل، پروان او کاپیسا کې په دې موده کې یوازې د وو ثبت شوو پیښو په نتیجه کې 9 نور ملکیان ټپیان شوي دي. یوناما وایي د دوی لخوا د ملکیانو زیاته مرګ ژوبله د تاوتریخوالي د کمولو بیړنۍ اړتیا په ډاګه کوي. دغه ادارې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اضافي اقدامات وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي په افغانستان کې په 2006 میلادي کال کې د ملکي تلفاتو 30% یې ماشومان وو. دغه سفارت پرون د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دغه ورځ د ماشومانو د خوندیتوب او دفاع لپاره د پوهاوي په نیت لمانځل کیږي. د جرمني سفارت وایي ماشومان د هیوادونو راتلونکي دي او په کار ده د دوی راتلونکي خوندیتوب یقیني شي. سفارت د یوې نظر پوښتنې جزئیات هم خپره کړي چې پر ښوونځیو له تازه حملو وروسته د 1400 پوښتل شوو کسانو له ډلې په سلو کې 250 برخوالو ویلي دوی په ښوونځیو او پوهنتونونو کې ځانونه خوندي نه احساسوي. تیره میلادي میاشت په لوګار کې د 12مو ټولګیو پر فارغانو او د کابل په دشتې برچی سیمه کې د سید شهدا ښوونځي پر زده کوونکو خونړۍ حمله شوې وې. په همدې حال کې د افغانستان د دولت د سولې مرکزی هیات ځینې غړي پرون سه شنبه له کابل دوهې ته ولاړل. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري پرون د هیات ترتاګ وروسته ازادي راډیو ته وویل
مذاکراتی تیم دوهې ته لاړ. د نورو اعضاو سره یو ځای به سمدستي د مذاکراتو د دایرېدو لپاره هڅه وکړي او مذاکرات به انشاءالله شروع شي.
دا لا معلومه نه ده چې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ به خبرې کله پیلېږي، خو دغه خبرې وروسته له هغې ټکنۍ شوې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو لړۍ د سپتمبر تر 11مې وغځوله. ملګری ملتونه وایي د جګړې ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90% وګړي عاجلو غذایي مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان پرون سه شنبه د دې ستونزې په وړاندې د اقدام لپاره تر 200 میلیون ډالرو د زیاتې مالی بس پنې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې په ټیګری کې مخکې هم روانو شخړو د لوږې سطح لوړه کړې وه. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند تامسن فیری پرون په جنوا کې خبري اعلان ته وویل چې په ټیګری کې شاوخوا 15 میلیونه او 2 لک کسان چې د دې سیمې 90% وګړي کیږي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. او د قرغزستان چارواکي وایي د دوی د سرو زرو تر ټولو لوی کان کې د اداري فساد د څېړنې په لړ کې لږ تر لږه 15 وتلي سیاستوال نیولې دي. د دغه هیواد د ملي امنیت دولتي کمیټې پرون وویل د پارلمان غړي اصلبیک جنبیکوف او توربی زلفقاروف د دوشنبه په ورځ د اداري فساد په تور د 2 میاشتو لپاره توقیف شول. اصلبیک جنبیکوف د پخواني ولسمشر سورنبای جنبیکوف ورور دی. سورنبای تیر کال ولسمشرۍ استعفا وکړه. په همدې ورځ پخوانی صدر اعظم عمر بیک بابانوف، پخوانی مرستیال اسحاق پرماتوف او تالانت بیگ ازاق بایف هم په همدې تور د 48 ساعتونو لپاره ونیول شول. خبرونه ته مو یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. د دغه خبرونه په دویمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم اوریدلی شئ. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې موجود امنیتي خطرونه لا هم جدي دي او دوی ورباندې خبر دي. ینس سټولټنبرګ تیرش په د ناتو د دفاع وزیرانو تر آنلاین کانفرنس وروسته وویل دوی د دغو خطرونو په وړاندې د مقابلې لپاره له نورو لارو پر همکارۍ غور کوي. د زیات کړه که څه هم په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته رسیږي خو د دوی ملکي مرستې به روانې وي. دا چې څنګه په دې راپور کې
د ناتو سرمنشي وایي تر 2 لسیزو وروسته په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای مومي، خو په نورو برخو کې به له افغانستان سره د دې پوځي تړون مرسته او همکاري دوام کوي. یانس سټولټنبرګ په افغانستان کې د موجوده ګواښونو په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو درېدلي او د خطرونو مقابله کولای سي.
Where we have been able to actually build an Afghan security force from almost nothing
موږ د افغانستان امنیتي ځواکونه له هیڅ څخه په پیاوړو او ظرفیت لرونکو ځواکونو بدل کړل. فکر مو وکړ اوس د دې وخت دی چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوو. په عین حال کې خطرونه درک کوو او پر نورو لارو خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. سه تازه شوي تمرینونه د افغان امنیتي ځواکونو مالی مرسته او په افغانستان کې د ملکي حضور دوام دی.
د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون سیشنبه په بروکسل کې په خپلو آنلاین بحثونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم بحث وکړ. د ناتو سرمنشي ویلي چې د ناتو ملکي متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره به مالی مرسته کوي. یانس سټولټنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو تر کنفرانسونو وروسته یوې خبري غونډې ته د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل د ناتو د دفاع وزیرانو د افغانستان د ملاتړ د دوام ژمنه بیا تازه کړه.
That has been also a clear message from ministers in the meeting today that they stand by that decision.
The وزیرانو په دې غونډې کې هم دا څرګند پیغام ورکړ شو چې دوی به د افغانستان د ملاتړ د دوام د پریکړې ملاتړ کوي. په افغانستان کې به د نړیوال ټولنې د حضور دوام ته سہولت برابروي او د کابل نړیوال دګر ملاتړ وکړي. له افغانستان د وتلو پریکړه آسان نه و. موږ تر 2 لسیزو وروسته د خپل ماموریت د پای ته رسولو پریکړه وکړه. اوس د دې وخت راغلی چې افغانان خپله د خپلې راتلونکي مسؤول دي. په نهایت کې د افغانانو په مشۍ او مالکیت د سولې خاوندان شي چې د افغانانو د راتلونکي مسؤلیت په بشپړ ډول د دوی په خپل لاس کې وي.
بلخو د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د افغانستان دفاع وزیر ډاډ ورکړی و چې نړیوال ټولنه به تر 2040 میلادي کال پورې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. اسدالله خالد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې ویلي و چې د اړتیا پر مهال به د بهرنیو قواوو هوایي ځواک له افغان پوځ سره هوایی مرسته هم کوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل سره جوخت په بېلابېلو ولایتونو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له افغانستانه یې د ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او دا پروسه د سپتمبر میاشتې 13 دوام کوي.
وامرودل چې د ناتو غړي هیوادونه په داسې حال کې افغانستان ته د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکوي چې په دغه هیواد کې لا هم جګړې روانې دي. دا جګړې د ښکېلو غاړو سربیره نورو کسانو ته هم مرګ ژوبلا اړوي. همدا پرون ماښام په کابل کې دو پرله پسې چاودنو لږ تر لږه لس ملکیانو وژل او همدومره نور یې ټپیان کړل. دا چې د دغو چاودنو نور جزئیات سي دي په مخکنۍ خپرونه کې مې له خپل همکار وپوښتل.
بله، اول خدا باید ویم چې دغه دوه چاودنې پرله پسې پرون ماښام چې لومړی چاودنه په اوو بجو شاوخوا او وروسته یو ساعت شاوخوا وروسته دوهمه چاودنه وسوه، دا چاودنه په دوو د سوارلۍ په دوو موټرو کاشتر ډوله موټرو باندې شوي. د کابل پولیس وایي چې په دغه پیښه کې لس ملکي کسان وژل شوي دي او تر دولسو اضافه زخمیان دي. ولې په عین حال کې داسې احتمال شته چې د تلفاتو په کچه کې یا د وژل شوو کسانو په شمېره کې زیاتوالی راشي، پولیسو هم دا نه رد کړي. دغه دوړه چاودنې د کابل ښار درېمې ناحیې پورې اړوند سیمه د سرکاریز په سیمه کې چېرته چې د محمد محقق کور هم دغه چاودنو یا دغه د پیښې ځای ته نږدې دی او محمد محقق په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار دی، هلته شوې ده. په تر دې وړاندې هم دلته چاودنې وار په وار ته ډول شوې دي، اما پولیسو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دغه چاودنې څرنګه شوې دي، آیا دا مقناطیسي ماینونه وو که هم ځای په ځای شوي چاودیدونکي مواد وو. یعنې د چاودنو د نوعیت په اړه تر اوسه څه نه دي شوي. تر دې پخوا چې په دغه سیمه کې تر ډیره چې شیعگان اوسیږي دغه سې چاودنې چې شوې دي دلته مسؤلیت تر ډیره داعش یا اسلامي ډلې په نوم هغه ډله چې ده هغو اخیستې ده. د دغې چاودنې یا د دغو پیښو مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستی، نو تر اوسه پورې جزئیات دغه دي. کېدای سي چې نن په جزئیاتو کې د خبر او دا چې په څرنګوالي او دا چې دا انفجار یا دا چاودنې په څه ډول وي او څنګه رامنځته شوې دي کېدای شي وروسته معلومات راشي او له اورېدونکو سره یې شریک کړو.
بله، دغو چاودنو نه شاوخوا شل ورځې مخکې پر سید شهدا ښوونځي خونړی برید وشو. له هغه برید وروسته د دې سیمې خلک په یو ډول سره غوسه و، په حکومت انتقادونه کول چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې اقدامات نه کوي. څه فکر کوئ د پرونیو بریدونو او دغه راز د سید شهدا ښوونځي نړی برید چې تر سل پورې شاوخوا کسان پکې مړه او ټپیان شول، دغلته خلک څومره ویره ولې دي؟
او خلک ریښتیا هم په دې سیمه کې ویریدلی دي، ځکه په دغه سیمه کې د کابل ښار په دغه لویدیځه څنډه کې چې تر ډېره مخکې مهم یادونه وکړه چې شیعګان اوسیږي دلته، دغه ډول حملې بیخي ډېرې شوې دي. له تیرو څو کلونو راهیسې په کله په ښوونځیو باندې حملې شوې، کله په روغتونونو باندې حملې شوې، کله په د زده کړو په مرکزونو باندې حملې شوې. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د شهیدو د سید شهدا د انجونو په ښوونځي هم چې په حملې وشوې، چې تر اتیا پورې ډېر زده کوونکي او ملکی وګړي پکې ووژل شول او تر سلو زیات ټپیان شول. خلک رښتیا هم غوسه دي او هم اساسي غوښتنه ده چې باید دوی امنیت ونیول شي. هم خلک شالته اوسیږي دغه غوښتنه لري، او هم په حکومت کې چې او په ملي شورا کې چې دغه استازي دي هغوی هم دغه واته غوښتنه لري. حتی حکومت په یو ډول سره په بې تفاوتۍ دوی تورنوي، ولی حکومت او په تیره پولیس همیشه وایي چې دوی د امنیت په ټینګولو بوخت دي، امنیت نیولی، ولی کله کله دغه سیزنی پیښې کیږي. خو د خلکو غوښتنه هم دا ده چې باید امنیت په تیره په د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ونیول شي.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې دغلته د پرونیو چاودنو د مرګ ژوبلې په اړه تازه معلومات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د جون لومړی نیټه چې پرون وا د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ماشوم د نړیوالو ورځې په توګه ولمانځل شوه. اوږدې جګړې او بې وزلۍ او ګڼ افغان ماشومان د ژوند له لومړیو حقونو بې برخې کړي. نه یوازې چې افغان ماشومان خپله د جګړې د ولسي قربانیانو یوه لویه برخه جوړوي، بلکې ګڼې بې کوره شوي، له زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو بې برخې شوي، او یو لوی شمېر یې د کورنیو د نفقې ګټلو لپاره په درانو کارونو لګیا دي. په دې راپور کې د یو شمېر افغان ماشومانو له سختیو ډک ژوند ته کتنه شوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په وینا په افغانستان کې دا مهال 14 میلیونه وګړي لومړنۍ بشري مرستې اړتیا لري چې د جینی مایه زیات ماشومان دي. جګړې او نامنی بیوزلی، تعلیمی او روغتیایي خدمات ته نه لاسرسی، شاکه کارونه او نورو ستونزو د افغان ماشومانو ژوند له کړاوونو ډکړی دی. د امنیتي او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د رواني جګړې د ولسي قربانیانو یوه لویه برخه ماشومان جوړوي. زرګونه نور ماشومان د جګړو له کبله بې سرپرسته سوي او میندې او پلرونه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي. میلیونونه نور بیا په کډوالۍ کې ژوند کوي او یو لوی شمېر افغان ماشومان بیا له زده کړو بې برخې دي. ګڼو نورو افغان ماشومانو ته بیا په تنکي عمر د کورنۍ لپاره د نفقې ګټلو درون پیټې ورپه غاړه سوی دی. دلته د ترینکوټ شاراړوند سپیدخار په سیمه کې دیارلس کلن میرویس د کوکنارو په یوه کرونده کې د درې نورو ماشومانو او څلورو لویانو سره په نیش وهلو بوخت دی. هغه اصلا د ورزګان ولایت د خانکي سیمې اوسیدونکی دی، خو جګړو څلور کاله کېږي چې له خپلو اصلي سیمو څخه کډوال کړی دی. میرویس وایي پلار یې د مین په یوه چاودنه کې ووژل سو او اوس د یوې اووه کسیزې کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه ده.
زه میرویس یم، د خانکي سیمې یم. اوس رامجر شوي په سولک پراته یو شی نه رلي مسکینان یو ته لیا راغلی یم. په دې سیمه کې نیښو نیش په څلورمه نیولی دی. دا دوې ورځې کېږي چې تلیا راغلی. دا نن مو دوه میاشتې دغه دوم وخت یې دا چې ټولوی دا قدر مو ټول کلي دی. زه یار د دیارلس کالو به یم. دا لیا راغلی نو خو شی نه رله څه وکړو. مکتب هلته مو په خپل کور سره مو ویل هغه طالبانو بند کړي ورته لیا رامجر شوي بوچونه نو مجبور یا ټول مجبور یي چې
میرویس وایي مخکې په اووم ټولګۍ کې وم او اوله نمره هم وم، خو کله چې پلار یې جګړو ترې واخیست او له خپلې اصلي سیمې کډوالۍ ته اړ سو نو ښوونځی هم ترې پاتې سوه، ځکه اړ سو چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د میرویس تر څنګ د کوکنارو په دغه کرونده کې څلور نور ماشومان هم چې د جګړو له امله بې ځایه سوي په نیش وهلو بوخت دي. دا یوازې د ورزګان او میرویس ستونزه نه ده، بلکې رواني جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ماشومان له ستونزمن برخلیک سره مخ کړي دي. حکمت الله د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې وایي د جګړو له کبله یې کورنۍ له خپلې سیمې کډه سوې. حکمت الله وایي مخکې په خپل کلي کې ښوونځي ته تلو او تر اووم ټولګۍ پورې مو درس ووایه، خو کله چې جګړې زیاتې سوې او دوی لشکرګاه ته راکډه سوه نو له بېوزلۍ اړ دی چې کار وکړي. هغه اوس په لشکرګاه کې د خښتو جوړولو کار کوي.
اوس د جګړو چې ډېر زه پوهېږم چې راغلی یم دلته مې نه درس ویلی دی شی مې نه دی ویلی. موږ غریبي کوو وروره. اوس په بازار کې غریبي ونه کې هېڅوک یوه روپۍ نه در کوي. ایاله پستې دی وروره، خوندې دي ورونه مونږ ټوله ډوډۍ غواړي. زما خپل په ټوله ژوند کې دا یو ارمان دی چې زه لوړ شم خپل کلي ته، خپل درس ښوونځي ته زه جامه ورکړم، درس ووایم، زه د ځانه سه یو شی جوړ کړم. دا خو ژوند دی تېرېږي چې درس یو شی دې نه وي زده، هېڅوک تاته خواري نه در کوي.
میرویس او حکمت الله د هغه میلیونونو افغان ماشومانو څخه دي چې جګړو، کډوالۍ، بېوزلۍ او سختو حالاتو یې د ژوند د خواږه ترې اخیستي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی دی. د دې کمیسیون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جګړو درنه به افغان ماشومان پرې کوي.
جګړې تر ټولو زیات د ښځو او ماشومانو ته ډېره زیاته صدمه رسولې ده. هغه اولین قرباني ماشومان دي متاسفانه. یوه ډله هغه ماشومان دي چې د ښوونې او روزنې د بهیر څخه محروم دي. په تیرو کې داسې ویل شوي چې تر درې سوه نه زیات مکتبونه او ښوونځي د ناامنۍ، د دولت د مخالفینو، د نورو تهدیدونو سره مخامخ دي. دلته دوی خپل اساسي خدمتونو ته نه یوازې ښوونه او روزنه، بلکې صحي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د دې نه زیانمنونکي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر دولت هم نیوکه کوي چې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د دې کمیسیون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول ښاغلي ببرکزي وویل چې په جګړو او ناامنیو سربیره چې په مستقیمه توګه د افغان ماشومانو خوندیتوب ګواښي، جبري ودونه، زورونی، درانه کارونه، تاوتریخوالی، لماشمانو نوار استفاده، تشتونی او گنی نوری سنز سچی دا افغان ماشمانو جونده لستونز سر مخ کردی. د افغانستان د پوهنې وزارت وای دوی هڅه کوي هغه ماشومان چې د کډوالۍ او نورو ستونزو له کبله ښوونځي ته نسي تللی د محلي ټولګیو په مرسته ورته د زده کړو خوندي چاپېریال جوړ کړي. د دغه وزارت ویاندې نجیبې آرین ازادي راډیو ته وویلې چې دغه محلي ټولګۍ د 15 لکه ماشومانو د ځایولو ظرفیت لري.
موږ په ډېری ولایتونو کې دا صنفونه جوړ کړي دي او مثبته نتیجه مو هم ترلاسه کړې. ترې په خاص ډول هغو سیمو کې چې ماشوم کورنۍ کډوالې شوي دي او له یوې سیمې بلې سیمې ته تللي دي او ماشومان یې نشي کولی چې عمومي ښوونځیو ته دوی مراجعه وکړي، دا چې دوی له کورونو څخه ښوونځي لري دي. موږ د استرار په حالت کې صنفونه لرو، ترڅنګ محلي او الحاقي صنفونه هم لرو چې په بېلابېلو دلایلو له زده کړو لرې پاتې ورته د زده کړو زمینه برابره کړو.
خو له دې سره د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي مني چې په ټول افغانستان کې د جګړو، بېوزلۍ، ټولنیزو ستونزو او نورو سببونو له کبله 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
د زده کړو په ډګر کې بیا ښه خبر دا دی چې په زابل کې په لومړي ځل 24 انجونې د قابلګۍ له مسلکي زده کړو فارغ شوې.
د زابل د دولتي روغتیایي انسټیټیوټ څخه دغه فارغ سوو 24 انجونو د 2 کال په جریان کې د قابلګۍ مسلکي زده کړې ترلاسه کړې. د زابل د امیر اختیار رئیس لال محمد توخی بای د قابلګۍ د مسلکي زده کړو دغه 2 کلن بهیر په افغانستان کې د یونیسف په مالی ملاتړ تر سره شوی.
موږ د دې لپاره ټول استادان خزینه استخدام کړو او ټول محمد استادان د نور ولایتو د کابل د نور ولایتو څخه راوستل ول چې دا غو علمي معیار د استادې سره برابر وو او په ټول لری پرتو ولسوالیو کې مو کلینیکونه فعال دي. د هغو کلینیکونو څخه موږ په آزادانه ډول زموږ حق مو استاد خدمات ارزه کوي او د عامې روغتیا ټیم هر وخت زموږ د هغو څخه نظارت کوي.
په عین وخت کې د رنګینې په نوم فارغه سبې قابله وایي دوی به د زابل په ولسوالیو کې د ښځینه ناروغانو سره مرسته وکړي.
موږ به خپل ټول کوښښ کوو چې د الله جل جلاله په مرسته د هر ناروغ تر درد ورسیږو، ځکه هر انسان الله جل جلاله ته محصول دی او د خپل هر مسؤلیت ځواب ویونکی دی.
د زابل د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې دا مهال و ښځینه ډاکټران سته چې 15 یې په مرکز کلات، یوه په شاجوی او یوه په شهر صفا ولسوالۍ کې ده او په اتنه ولسوالۍ کومه ښځینه ډاکټرانه لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوسم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یوه نوې مقاله کې لیکلي چې طالبان وایي تغییر یې کړی، خو د ورځپاڼې په باور اصلا هغوی په بیرحمۍ چلند کوي. په مقاله کې لولو چې طالبانو په تیرو میاشتو کې غوښتي چې لویدیځ او د سیمې قدرتونو ته ځان د مسؤل او یوه لوبغاړي په توګه معرفي کړي. په دې مقاله کې راغلي چې د مجازات کولو په برخه کې د طالبانو یو شمېر کارونه لکه پر غلا د لاس پرې کول د نوېمې لسیزې پر مهال د طالبانو له واکمنۍ سره لږ پرتله کېږي، خو د ورځپاڼې په وینا د طالبانو په چلند کې زیات توپیر نه لیدل کېږي. وال سټریټ ژورنال د کندهار ولایت اوسیدونکي کمال الدین څرګندونې یادې کړې چې وایي که طالبان یې وویني چې ژیره یې خریلې ده بند ته به یې واچوي. کمال الدین زیاته کړې که طالبان واک ترلاسه کړي ټولنه به په تیارو کې ورکه سي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د کمال الدین له خبرو داسې ښکاري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دا ډله له خلکو سره په بېرحمۍ چلند کوي. واشنگتن اگزامینر دې موضوع ته پام کړی چې په سپتمبر میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته په کتو دا پوښتنه مطرح کېږي چې آیا دا جګړه د کولو وړ وه. امریکا ویلي چې په افغانستان کې د 2 لسیزو پر مهال یې 2442 سرتیري وژل سوي، او د وال سټریټ ژورنال په وینا په افغانستان کې د امریکا 2200 میلیارد ډالر مصرف سوي دي. د خبرونې په لیکنه په تیرو 40 کلونو کې د امریکا ډیری اوسیدونکو د افغانستان له جګړې سترګې پټې کړې وې، خو وروسته راغلي چې امریکایي سرتیري د افغانستان د ختیځ په درو کې له پاکستان سره پر پوله او جنوب په وچو بیدیاو کې په مبارزه بوخت وو. واشنگتن اگزامینر همداراز لیکلي له هغو کسانو باید پوښتنه وسي چې په افغانستان کې د جګړې هڅې څارلې او دې هیواد ته یې پیسې لېږلې چې له پراخ اداري فساد سره لاس او ګریوان دی. په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر یوه میاشت کېږي، واشنگټن اگزامینر لیکلی چې د جګړې قربانیانو هیڅکله د دې جګړې د دا ډول نتیجې وړاندوینه نه وکړې.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د فرانسې ولسمشر د آذربایجان له ځواکونو غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له خاورې ووځي. ایمانویل ماکرون دا غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې تر یو لړ پیښو وروسته کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له آذربایجان غوښتنه وکړه چې خپل ځواکونه د ارمنستان له خاورې وباسي. دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کیږي چې د آذربایجان او ارمنستان د پولې په اوږدو کې یو لړ پیښو په سیمه کې کړکیچ اوج ته ورساوه. ماکرون پرون سهشنبه په پاریس کې د ارمنستان د سرپرست صدراعظم نیکول پاشینیان کوربه و او له دواړو ګاونډیو هیوادونو یې وغوښتل چې خپلې پولې د مذاکرو له لارې له کوم پوځي اقدام پرته تثبیت کړي. د فرانسې د ولسمشر په خبره د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تر سختو جګړو وروسته د نافستوي اوربند د دوام لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا ده. فرانسه د ارمنستان له نږدې متحدانو ګڼل کیږي او په وار وار یې له دغه هیواد خپل ملاتړ څرګند کړی دی. ارمنستان تیره میلادي میاشت ویلي و چې د آذربایجان ځواکونه یې 100 کیلومتره خاورې ته ننوتلي دي، خو آذربایجان ټینګار وکړ چې ځواکونه یې د دواړو هیوادونو په سرحد کې په خپلو مورچلونو کې ځای پر ځای سوي دي. تر هغه وروسته دواړو هیوادونو یو او بل د اوربند په ماتولو تورن کړل او یو او بل یې د پولې په اوږدو کې د ځینو پیښو مسؤول بلل. دغو پیښو د سیمه ییز کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې وې. دواړو هیوادونو تیر کال هم د لانجمنې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر په خپلو کې د شپږو اونیو لپاره جګړه وکړه چې په هغې کې د لږ تر لږه 6900 کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سو. هغه جګړه په نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پای ته ورسېده او د اوربند د څارنې لپاره 2000 روسي 16 ساعتې وګمارل سول. د اوربند موافقې له مخې ارمنستان د ارمنی بیلتون پاولو تر ولکې لاندې ځینې سیمې چې د جګړې پر وخت یې لاندې کړې وې آذربایجان ته وسپارلې. هغه اقدام چې د ارمنانو غوسه پاروله او ځینو کسانو په مظاهرو لاس پورې کړ. لنجمن سیمه نګورنو قرباخ چې په نړیواله سطحه د آذربایجان د برخې په توګه په رسمیت پیژندل سوې، د 1990 کلونو له لومړیو په خټه د ارمنانو په کنټرول کې ده. د یریوان او باکو ترمنځ روان کړکیچ په داسې حال کې زیات شوی چې په ارمنستان کې تر وخت مخکې پارلماني ټاکنې د جون میاشتې 6 ته پلان شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د ارمنستان له سرپرست صدراعظم نیکول پاشینیان سره تر کتنې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل فرانسه د ارمنستان تر څنګ ولاړه ده او دغه کار ته به دوام ورکوي. پاشینیان له آذربایجان سره د شخړو له پیله د فرانسې د همکاریو مننه وکړه.
او سمدا چې د افغانستان یو ډیر پخوانی رباب غوګون کې ویلي چې د خپل کورنۍ د څلورم نسل په توګه د رباب جوړونې او غوګونې هنر ژوندۍ ساتلی.
د کابل خار د نن سبا په نسبتا بد امنیتي فضا کې دلته یو بل کې سروانه ده. د یو ډیر پخوانی رباب غوګون کې لړزان د ګوتې د رباب لترونو سره لوبيږي. دا اله د دې هواد د موسیقي ل اصلي الو بلل کیږي. شپیتکلن محمد یوسف دلته د کابل په زاړه خار کې استوګ نه لري. وای د خپل کورنۍ څلورم نسل دی چې دا هنر یې ژوندې ساتل دي.
تر ما مخ کې درې نسل او څلورم یې زیم. درې سامن می هم په دې برخه کې روزل دي.
دغه کس د کابل خار د خرابات د مشهوري کوڅې په دې واړه دکان کې ډیر شکاله پر رباب جوړونی مصروف و. پرته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چې د رباب جوړونی او غږونی د هنر په اړه محدودیتونه موجود و، محمد یوسف هم خپل دا مسلک پریښود او په لارو کوڅو کې د نخودو پلور ته مخه کړه.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د څه وخت لپاره مې شورنه خود پلورل. وروسته بیا پاکستان ته کډوال شوم او هلته مې 12 کاله ربابونه جوړول. د هغه ځای خلکو هم د رباب هنر سره لیوالتیا لرله او زما ژوند هم هلته ډېر ښه و.
رباب د ونې له لرګي په ډېر هنري شکل جوړیږي. دغه هنري آله اوس مهال په شرقي او غربي موسیقۍ کې ځانګړی ځای لري. محمد یوسف وایي د پلاس جوړ شوی ربابونه تر اروپا او آن امریکا هم رسیدلی دي. په افغانستان کې د رباب هنر د پیدایښت پاړه دوه نظرونه موجود دي. ځینې وایي دغه هنر د غزنی او پامیر په لمنو کې پیدا شوی، خو یو شمیر نوري بیا د بدخشان او نورستان د خلکو تخلیق بولي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې هیواد کې د رباب د تاریخي مخینی پاړه وایي.
هم در آثار نویسنده های زبان پښتو
د پښتو دری د یو شمیر تاریخي اثارو پر بنسټ اوس چې د رباب کومه بڼه ګورو، دا هماغه د ولسمې او تلسمې پیړۍ بڼه ده. نو موږ په جرأت سره ویلی شو چې دا د افغانستان له ملي سازونو یو دی چې له شماله تر جنوب او له ختیځه تر لویدیځه ټول قومونه یې په موسیقي کې
جنوب تا به شرق و شمال شرق ساز معمول بوده و در دست
لدی هر سره سره چی پا افغانستان که سول تا هیلمندی زیاد شوی. محمد یوسف دا افغان حکمت او طالبان و ترمنز دا سول پا حکره که پا موسیقی احتمالی بندی ستاندیخ منده، زکه هغه خپل دری وال زامن پا دی برخ روزلی چه دغه هنر جونده بسیدنه.
د کابل ښار په لویدیځه څنډه درېمه ناحیه کې پرون ماښام دو چاودنو لږ تر لږه لس ملکیانو وژل او دولس نورې ټپیان کړل. دا چاودنې د اوس بجو او اتو بجو په شاوخوا کې په دو کاسټرونو باندې شوي چې ښار کې سپرلۍ لیږدوله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې یو ځل بیا د روانې جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د جرمني سفارت هم ویلي چې په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د ملکي تلفاتو 30% ماشومان وو. دوی دا خبره د ماشومانو د نړیوال ورځې په مناسبت چې پرون وه بیګا په خپله ټویټر پاڼه کې کړې ده. بلخوا د افغانستان د دولت د سولې مرکچي هیات ځینې غړي پرون سې شنبه په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د بیا پیل په هدف دوحې ته ولاړل. ملګری ملتونه وایي د جګړه ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90% وګړي عاجلو غذایي مرستو ته اړتیا لري. او د قرغزستان چارواکي وایي دوی د سرو زرو تر ټولو لوی کان کې د اداري فساد د څېړنې په لړ کې لږ تر لږه 15 وتلي سیاستوال نیولی دي. کولای شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. په تفصیل سره د ویب پاڼې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. که چیرته فیسبوک کاروئ زموږ د فیسبوک پانا هم در سره خواخه کوي facebook.com/azadiradio ادرس دی. اوس هم خیر دی چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ولاړ شو. یو بل راپور راخلو. د لوګر او پکتیا خزی په دولتي ادارو کې د دندو غوښتنه کوي. دوی وایي که څه هم خزی د بشري ټولنې نیمایي برخه جوړوي، خو د افغانستان په دولتي ادارو کې د هغوی ونډه لږه ده. د دې دو ولایتونو خزی پر حکومت غږ کوي چې د خزو د ځان بسیاینې او په ټولنیزو چارو کې د دوی د ونډې د پراختیا لپاره عملي اقدامات وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راستول شوي راپور ته. ورپسې هم اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي ماهر وایي.
د لوګر او پکتیا ولایتونو خزی غوښتنه کوي چې د دوی د ځان بسیاینې لپاره د په حکومتي ادارو کې د هغوی لپاره د کار کولو زمینه برابر شي. د لوګر یوې مدني فعال زرینه ستانکزی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې خزو ته د کار کولو زمینه پراخې کړي.
دومره چې موږ توقع لرو چې باید خزی په دولتي اداراتو کې حضور ولري، ونډه نه ده ورکول شوې، ځکه چې د امنیتي وضعیت باعث دی کې کسی به فقر و بیچارگی مبتلا سی. زمونگا هیل داده دا دولت سخه چی کسی دا دولت پچارو که داخلی که او ارت توجه که.
دلوگر دا مرکز و سیدون که فیروزا زیوار هموایی پا دولتی دارو که دا خزو ونده پیکده. حال دا چی پا حسنی وقت که دا خزو رپار کارموندنه لی مهم و موضوعات سخه ده.
میرمن دا طولن نیمای برخ جوڑوی او دوی ونډه په اداراتو کې ډېره کمه ده او میرمنو ته هیڅ ونډه نه ورکول کېږي. په اداراتو کې متاسفانه دا ډېر یو کمرنګ رول لري.
د لوګر په څنګلوري ولایت پکتیا کې هم ښځې ورته ستونزې یادوي او دوی هم وایي په دې ولایت کې هم په حکومتي ادارو کې د ښځو ونډه په هغه کچه نه ده چې دوی غوښتنه لري. د پکتیا په هنتون معاصر اسهاره وای
پکتیا ولایت کې په دولتي ادارو کې ځینې خزیدي چې په لوړو بستونو کې د رئیس او مدیر په حیث کار کوي، مګر دا سي دی یوې خزی شتون په یو دولتي ارګان کې کوم توپیر نشي رامنځته کولای. نو اړینه ده چې یو اداره کې د خزو لپاره د لوړ بس نه تر اخر بس پورې وظیفه موجود وي، ترڅو هر برخه کې دوی کار وکړي، خپل استعداد څرګند کړي او د خپل ملت لپاره د خدمت مصدر وګرځي.
د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل وایي د پکتیا شرایطو او کلتوري محدودیتونو ته په کتو حکومت باید په دې ولایت کې د ښځو د جذب لپاره شرایط آسان کړي.
هر یو خور چې د امریت بسته راځي یا د مدیریت بسته راځي، حداقل د دوه کاله درې کاله باید کاري تجربه ولري. نو هغه چې موږ اوس کومې تازه لیسانس فارغینې لرو، نو هغه له کومو کې کاري تجربه د دغه ولایت شرایط ته په کتو سره هغه کوم امکانات سي مثلا په لورو ولایتو کې موږ دلته پکتیا کې یا دغه بسته زون په سر باندې نه لرو، باید دوی څخه کاري تجربه دومره زیاته ونه غواړي چې تر څو پورې خوښ دي په اسانۍ سره وکولای سي د بسلو ته حاضر سي او کار وکولای سي.
د دې تر څنګ یو شمېر مدني فعالان بیا خزو ته د مناسب دندو په پیدا کولو کې یو شمېر حکومتي ادارې او مدني بنسټونه په کمکارۍ تورنوي.
رحمانیه سهار يم مثلا کچیر ته دغه مسول او اشخاص چې د ښځو په بخش کې دوی کار کوي، د قومي مشرانو مخاور او سپینګیرو سره خبرې کړې وای، نو مشکل نه و چې موږ پکتیا ولایت کې ډېرې خوندې په کار باندې بوختلې دي وای.
بل لوی ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په دې ولایت کې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په باب وایي:
زموږ پلان دا دی چې د ځون په کچه د میرمنو شورا جوړ کړو، د میرمنو لپاره د تجارتي خونه جوړ کړو، همدارنګه د میرمنو لپاره یو مارکیټ چې بودیجه هم ورته منظور شوی ده، تر څنګ د حکومت په مختلفو سطحو کې د رهبرۍ او مدیریت په بخش کې په دندو وګمارو.
د لوګر د ولایت مقام مرستیالی رابیه ستانکزی هم په خپلو خبرو کې وویل چې دوی په دې وروستیو کې هڅې پیل کړي تر څو د حکومت په چوکاټ کې د ښځو ونډه ډېره شي. د بشر حقونو څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د ښځو اوسنۍ او راتلونکی وضعیت ننګونکی بللی او اندېښنې ښودلی چې لا هم افغان مېرمنې د خپلو حقونو او د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخامخې دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په دې هیله ستاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده، په ګډه به یې سره واورو. البته دا خبرونه ستاسو د پیغامونو، ستاسو د ستونزو او د سیمو د ناخوالو څخه جوړه یو خبرونه ده چې موږ غواړو د همدې خبرونې له لارې ستاسو مشکلات اړوندو مسؤلینو ته ورسوو او هیله لرو چې ټول مسؤلین هم واوري او د حل په برخه کې توجه وکړي. نو خبرونه بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه دي پرله پسې خبرو. لومړی به د کونړ ولایت څخه زموږ د یو دوست پیغام په ګټه سره واورو چې دوی د روغتیایي سیستم په برخه کې د خلکو ستونزې زموږ سره شریک کړي دي. نو ورپسې به همداسې ستاسو نور پیغامونه هم چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې مو راستولي په ګټه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زبصیر الله حکمال د کونړ ولایت د درفیج دولسوالۍ د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې یم. د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد زه د آزادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوس چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولی چې مریضان شي، نو ډاکتران چې په بازارونو کې ناست دي دوایی په قیمتونو کې د حد زیاته بې انصافي ورسره کېږي. یوې خوا نه بې کفایته دوایی د خپلې تبې قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکتر سره خو څوک جنجال نشي کولی. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یوه داسې طرحه جوړه کړي چې دوایی هم باکفایته او هم ریټونه کنټرول کړي، او دا مظلوم ولس چې کوم دی د دې غم وخوړل شي چې دا خواران چې کوم دی نور د هرې خوا نه مشکلاتو سره مخ دي. نو د یو مریض ته په دې غریب په دې حالاتو کې یو مریض سره 3000 او 2000 روپو یو پن جوړی یار ډاکټر ورکوي د خپل تبې ریټونه دی. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تازه راځي ټول او ریټونکو او کارکونکو ته ځانګړي سلامونه ومن. دغه قبله مشهد کابل د پونتې او محسلم مشهدوالي د دې څو نه ډیر هرکلی کوي چې دا د دکانونو مخکې د خپل دې سودا وجدي چې دا یې ستکی په دې خاطر چې په شهر کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده، ورته بل ورځ نه پوس ډېریږي او ته کړې دي. په دې خاطر چې موږ کړې ځای زو موټر دې د سیم پر وخت چې دا موږ لار باندې به ډېره شوې ده. موږ شاو چې دا خېله کوو چې دا اما تاسو چې مفر کړل غیر کنه دوه جوستي دي صدا همې سکی او دکانونو د مخ ته شهر همې سکی. مننه. السلام علیکم.
نورغانو زم د هلمند لواشیر نه اولاندا ازادي رادیو ټول کارکم ته راځي سلامات او هیل وړاندې کوم. زما غوښتنه دا ده چې د دې راډیو څخه څنګه پیغام تر مسؤلینو ورسوي. دا چې هلمند ولایت نه تیرو دوه میاشت کړای چې د جګړې ډګر ګرځېدلی دی، نو ډېر خصوص هلمند ولایت کې محاصره دی تقریبا. دا هلمند ولایت خوراکي توکي ډېر زیات ګران شوي دي. زموږ د حکومتي مسؤلینو او ادارو څخه دا هیله ده چې پر کومو شرکتو باندې دا خوښي چې دا خوراکي توکي ډېر خلک دي چې د ماښام ډوډۍ لا نه لري، هغه به څنګه وکړي چې یوه ډبه غوړي دوه بهتره بهتره په 200 او 300 افغانۍ پیدا کړي. زموږ تاسو څخه دغه هیله ټول پیغام در مسؤلینو ورسوي. نو په خدای په سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم وروره ښې جوړې. زه یو ټیلر والا خبرې کوم د سرخم ګمرک بندروالۍ کې ولاړ یو. کارم سوی د سټنډرډ لپاره سیمه کوړي دي، هغه کې به موږ دار وخت کار وسو بس هغه ورځ به پرې خو دو اوس نن کار سوی دا پریجن نه وایو د سټنډرډ راو دي. نو زه دې وایم ما جوړ کوم موږ علم چې پاکستان له خاورې ته راوړو، پاکستان خاورې نه چراوو دا ګمرک پاکستان ترازو د بده ترازو موږ هغه موټر تیر کی وزن برابرې بس هغه ترازو باندې موږ تعلم خبر جوړ کی چې د بندروالۍ کنه نوځو دلته بل ترازو هغه باندې موږ وخت یو درې پر چر تراو باسي سلوانې را نه واخلي چې را نه نوځو ماسکر پیسې علي چې وځو ماسکر پیسې علي چې دا جنہ ګورا ترانزیت بار اوس بندر شرخان بندر ته 300 روپیه اسکر دین خالی موټر چې را نه نه باس واخلي را نه چې بیرته وځي بیا دا 100 روپیه علي. نو بس مهرباني وکړئ دا د کانټو والا ورور نخري شروع کړی دي دا د لغمان کانټر کې چې لغمان دراینه خو ترازو ده. دې ورور مهرباني وکړئ غوړې وخورئ چې دا یو وزن مخته یو سیمټ وو د ستنه د مخته قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلی ګو ساغه وای چې تشل تنو دوه تنو شل تنو چې موږ راوړو د مسلمانانو د بل سیمټ په 100 روپیه دا پوری تمامه یې کابل کې چې موږ رات هوا شو محصول شي دا به دا غریب خلک اخستای نه سینم په شپه ګوسر وي به بوري حکومت دې دې غمو کې ورور چې خمل کولای را کړی کو دې ظالمان الله تعالی چې خلق وطن ته خیره کوي. السلام علیکم. مهربان.
سلام علیکم. زاد بلاره زبل ولایت نه پیغام تاسو ته پیښم. زما د تاسو د رادیو بلایر څخه د امر الله صالح د دغه وینا څخه دا غوښتنه کوم چې دا وینا کړې ده چې دغه د افغانستان د چمګې د موټرو ته اسناد وګورئ اغه اسناد به مقصد ته وله کار کوي باندې سر موږ مخالفي او موږ دوی واسو طاقت نه لرو چې د افغانستان د چمګې د موټرو ته اسناد ورکو. یک د پولیس په یو بل نامه باندې زیری موږ ورسره دا د کچيري دی د ډیری د دې څو د تر هغه په نامه باندې کار اخته کیږي د دې د موټرو د غث سب کې یا هر په هر ځای چې سپتې سپتې کې موږ دوی نه پیسې موږ نه سور کولای نه دوی واسو لرو. په کور کې مې یو موټر د مریض د پاره په فورو په قرض باندې رانیولې دا غوا لار ده نو دوی اوس یو سره سم شوی دی او دا سب کې یو څو سل ډالر پروموټر باندې غواړي دا موټر بم په یو ولایت کې کار کوي هغه به یو سړی چلوي دغه ورور ورځ تر بلې پر دا ولس باندې شهرونه سختېږي شهرونه خوړل کېږي ولس په یو بدنامه باندې ځورېږي دغه پنځو نفره چې اوس د دولت طرفداره دي دا په دوی لاس له لاسه مه ورکوي مه د ولسو د دولت مابینځ واټن پیدا کوي دا غیر قانوني امرونه دي موږ په هېڅ صورت کې نشو منلی او نه یې منو پټ سیکلان تاسو تر باندې کړل موټرال چې موږ باندې سودا د اسناد موټرال یې څه ارزانې د مریض او د ضرورت په خاطر باندې برانیولې په کور کې په پور په قرض باندې هغه اوس نه ډېر ته ولاړ دي چې دوی ته اسنادونه او جوړ اسنادونه هم غیر قانوني دي چې اسناد جوړې خو سي دراسه ما ته په ټول افغانستان کې اجازه راکړه چې زه ور جوړ کوم ځان جواز په ټول افغانستان کې لرم چې یو چلوم او دا په کوم قانون کې چې په یو د یو ولایت اسناد جوړې په یو ولایت کې د درځي مقصد چې دی هغه د مشخص شخص چلوي حتی په شو د چم جوړوي او دا ولس تباکوي ولس بلاس او نور مهم مقصد نه سو سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر